ویا صالح خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده. نن دوشنبه ده، د لندۍ یا قوسه د نومبر 28. نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه اجرائیه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسترولو بحث کیږي. د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وی د نوی لوی درستی ستر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانیسي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسترولو بحث کیږي. عبدالله دا خبرې هغې غونډې ته وکړي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو د بحث لپاره رابلل شوې وه.
در مورد پیشرفت کار و چالش های
د کار د پرمختګ او پدې لار کې پر پروتستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د پایدار پرمختګ د پروګرامونو د همغږي دنده لري. اجرائیه رئیس عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت ته د پایدار پرمختګ مسأله مهمه ده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره پرون په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو د یو قومندان ملا بسم الله په ګډون دغه 8 وسلوال په زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ویل شوي چې دولت ضد وسلوالو ته دغه مرګ جوبله د اتل په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې شوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي.
شغلی خوجانی ونه ویل چې دروان کله لپایله تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل شوی دي. خو د والی ویاند وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونو غړي وژل شوی دي. په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز تر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانسي. د پاکستان لپاره ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د نوي لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبري پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ بجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د لوی درستیز په توګه وټاکه. د پوز لوی درستیز په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کیږي او ویل کیږي د بجوا له ټاکل کېدو سره به د حکومت او پوز ترمنځ ترنګلي اړیکې بیا تنظیم سي. د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې د راحیل شریف په وخت کې خړې پړې سوې وې. ترکی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبری ادارو ته کار کاوه نیولې دي. دغه خبریالان په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته ځپونکي اقدامات کړي دي. امریکا ژغ وایي د دوی آزاد خبریال خایجان فرقین د شنبې په ورځ په دیار بکر کې نیول سوی دی. بلخوا د بی بی سی ترکی څانګې بیا ویلي چې د دوی خبریال خدای جک کمر چې په شیروان شارګوټي کې د یو کان د نړیدو په اړه راپور ورکاوه نیول شوی وه. د میسو کان د نړیدو په پیښه کې یو لس کارګران مړه شوي وه. بی بی سی ویلي چې دغه خبریاله یې پرون خوشې سوه. ترکیې په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو قیودات سخت کړي دي. له 170 څخه د زیاتو خبري ادارو د بندولو تر څنګ یې له 160 څخه ډیر خبریالان بندیان کړي دي. په فرانسه کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. پرون د دویم ځلې مقدماتي انتخاباتو د ټولو شمیرل سویو رایو پر اساس فیون 16.5% رای وګټلې. دغه مقدماتي انتخابات د مرکزی شیارخي جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا تنظیم شوی و. په همدغه ګوند کې د سیال آلن جوپی 15.5% رای خپل کړې. اوس به شای فرانسوا فیون د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د شیارخي ګوند له مشر مارین لوپین سره مخامخ وي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره حیاتي ګڼل شوی ده.
خط آهن آقینه رسمن به بحر بندر برسد.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه.
په دې کې ولس هدف دی او یو سلنه شپږ مشخص شاخصونه دي دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې بیا هم یا بي وزلي له منځه وړلو لپاره.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر وسلوالو وروستۍ هوایي حملې مؤثرې تمامې شوې.
هغه سیمه ته چې موږ ځمکني قواوې ساتنه رسیدګینو چې وایي ساتنه موږ کولای شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستۍ بریدونو اترس کله باندې وکړو.
په اورزګان کې د یو وژل سوي سرتیري د بي وزلي کورنۍ له حاله مخابرو.
ژمی دی بوچ نه غواړي وروره که وړه نه غواړي چش نه غواړي یا زه د اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کوي کار چم پکې زه در تیارم در دي اعتماد.
د سوریې له حلب څخه په سلګونو ملکیان په وتو دي. په دې خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د ورکو ازنو د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې په دویمه نیمه کې ووري. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوې ده. افغانستان هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د پاکستان پر بندرونو اتکا کم کړي او د نړۍ لری او نږدې هیوادونو ته بدیلې او بیلابیلې تجارتي لارې ولري. ملالۍ بشیر او دراپور نور جزئیات.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف نن د اقینې په بندر کې د مراسمو پر مهال د آسیا نړیواله ریل پټلۍ پرانیزي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د دواړو هیوادونو نور لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي.
ټاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر په حضور کې د اقینه د ریل پټلۍ رسمن پرانستل سي. د دې پټلۍ د پرانستلو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او له بیلابیلو برخو دغه برنامه ته ګڼ شمېر میلمانه رابلل شوي دي.
شاغلی مرتضوی زیاتوی چې افغانستان ته دغه د ریل پټلۍ ډیره مهمه ده او دا به افغانستان له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي او افغانستان به نور پر کومه ټاکلې لار لکه تورخم یا بلې لارې پورې محدود پات نه سي او دا پټلۍ به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په پراخولو کې ځانګړی مهم رول ولري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په زیربناو کې د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی د جمهوریت ریاست د ادارې امور عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. دغه مراسمو ته د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر میلمانه وربلل شوي دي. لندن میشت اقتصادي چارو کارپو وحید نوشیر له ازادي راډیو سره د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د اهمیت په اړه ویل چې دا پټلۍ د 500 هیوادونو ترمنځ د لاجور دولارې د موافقې برخه ده چې له مخې به افغانستان د ترکمنستان آذربایجان ګرجستان او ترکیه له لارې اروپا ته لاره ومومي.
د یو اټکل تر مخه پوخا به د 10-15 ورځو پورې وخت لګي د اوس کې د 10-15 ورځو پورې وخت ولګي او همدارنګ لګښت به هم ور باندې کمی.
شاغلی نوشیر د دې پښتنې په جواب کې چې دا پټلۍ به د پاکستان او ایران په بندرونو د افغانستان اتکا څومره کم کړي ویل چې افغانستان سمندر ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره چې هر څومره ډیر بندرونه ولري د سوداګرۍ په برخه کې به هغومره ګټور وي. ټاکل شوی د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د پرانستې د مراسمو ترڅنګ په دې بندر کې د افغان محصولاتو یو نندارتون هم جوړ سي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتر ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې ده، او د ترکمنستان د اتي مراد لسیمې د افغانستان د اقینې تر بندره رسیږي. افغان چارواکو ویلي چې دا پټلۍ به د آسیا د پراختیايي بانک په لګښت 15 کیلومتره د فاریاب ولایت تر اندخوی پورې وغځول سي.
ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته یې افغانستان حتی اروپا ته لار پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي، او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون راځي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه. ملالۍ بشیر د دې غونډې له ګډونوال او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان له رئیس فیروز خان مسجدی سره مرکه کړې، او لومړی یې د دې غونډې د اهدافو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
SDGs هغه پایدار انکشاف د لپاره کوم اهداف چې ټاکل شوی او د ملل متحد په غونډه کې هغه تصویب شول، او ټول مملکتونه په شمول د افغانستان باید دغه اهداف په خپل پالیسي او برنامو کې شامل کړي ترڅو د خلکو د ژوند هغه سطح لوړ شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی، او د اقتصاد وزارت دغه پروسه هغه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم 12 هدف چې دي او 109 شپېته شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي، او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې حق له کانفرنس جوړ کړي او کابل کې چې پاغي کې د حکومت څخه هم یو غړي را بدلی و، هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د گاونډي او د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري غوي راغوښتي و ترسو په دې اکل اوغه کې څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوی دی د بشري حقوقو کې ونډر لري او څنګه کولای شي چې په دې باندې اغیزې ولري. نو ورته په شروع کې د حکومت مو په تخنیکی برخه کې د تخنیکی کسان د حکومت چې هغه هم په دې باندې اوغه کې دل چې برنامه لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
SDG پر کوم مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي، او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
SDG د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د هینګ شاف په نامه یادېدل، چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه نورسته هغه کوم اهداف چې الته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره، د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره، او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي، په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو لپاره رسید شوي وو، خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي، SDGs یا هغه پایدار د انکشاف او توسعې د لپاره د اهداف ټاکل شوی چې په دې کې ولس هدف دی او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي، لکه د تعلیم او تربیه کې. بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه څه فقر یا بیوزلۍ له منځه نه وړلو د لپاره، او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچه راټیټول، په دې برخه کې هم دغه سي په نورو اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې چې مشخص اهداف دي، هغه اول هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید لاسته راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف باندې نظر ونیسي، او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ یا اسانۍ سره ترلاسه کړي، د دوی سره همکاري وکړي، هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې، تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه تر 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان مشر فیروز خان مسجدی وو.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې دي. تېره شپه هم د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د ګازو ډبې په چاودنې کې یوه ښځه او کوچنیانې ټپیان سوې دي. له کندهاره صادق رښتینی نور تفصیل او روي رښتینی صاحب سهار په خیر. د سوځېدنې دغه پیښې یوازې د ګازو ډبو د چاودنې په نتیجه کې اوښتې که نورې پیښې هم په دې برخه کې سته؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سهار سلام. سهار په خیر. د میرویس اوزوی روختون د مسولینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د هوا له خېدو سره سم په کندهار کې د سوځېدلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په تیرو شلو ورځو کې دوی ته 12 وزلي کسان ورولل شوي چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي. البته د میرویس روختون یو مسول محمد سرور ولی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د سوځېدو په پیښو کې کمو والی راغلی، خو د سوځېدلو تازه رامنځته شوو پیښو دوی اندېښمن کړي هم دي. دوی وایي د رامنځته شوو پیښو لوی علتونه د ګازو، بخاریو، سکرو او اور سره بې احتیاطي ده. دغه روغتیاپال وایي چې د ګازي مسمومیت له امله امکان لري چې ځینې کسان ان خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. دوی وایي چې په خونو کې باید له هغو بخاریو او سکرو څخه کار وانخیستل شي چې زیات کاربن تولیدوي. د سوځېدلو کسانو د کورنۍ غړي چې اوس مهال په دغه روغتون کې شپې او ورځې تیروي، دوی هم دا مني چې رامنځته شوې پیښې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. په سوځولو کې داسې کسان شته چې د خوب پر مهال یې په خپلو خونو کې له ګازي بخاریو او سکرو کار اخیستی دي. ډاکټران ضمناً کورنیو ته سپارښتنه کوي چې د خوب پر وخت یې له ګازي بخاریو، سکرو او تیلو څخه کار نه اخلي. او یادونه باید وکړو چې کندهار کې د ژمي پر اتاک سره ځینې کسان د ټیټ اقتصاد او ناتوانۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ټیټ کیفیت تیلو، ګازو ډبو او سکرو څخه کار اخلي چې په ځینو مواردو کې دغه ډول پیښې چې موږ یادونه وکړه رامنځته کیږي.
صادق رښتینی وو په کندهار کې چې ویلې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې. تېره شپه هم یوه ښځه او کوچنیان یې د ګازو ډبې په چاودنې کې ټپیان سوي دي. کتونکي وایي په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین هغسې چې شای نه دی پیل سوی، خو په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ښځو ته ځینې کارونه سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کې دی. عابد صاحب سهار په خیر. په دغو دوو سکتورونو کې د ښځو لپاره دغه کارونه چا کړي او آیا کافی ګڼل کیږي؟
سلامونه سالي کپتا او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دغه خبرې تیره اور مور دلته د پنځار کې د سلور ولایتونو د خدمتو د رئیسانو په ګډي مشورتي غونډه کې وشول چې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو د خبریالانو سره شریکولې. ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمراني وویل چې دوی په دغه دوو سکتورونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. چې مثلا دوی وویل چې 2 سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي. همدارنګ دوی زیاته کړه چې 50,000 ښځینه په کار ګمارل شوي دي چې البته زیاتره په دغه دوه سکتورونو کې دي، تعلیم او روغتیا دي. همدارنګه تر 300 پورې یادې کړي چې دوی قابلګانې، نرسانې او ډاکترانې لري. او د اقتصاد په برخه کې هم دوی د لاسته راوړنو خبره وکړله چې دلته د قالینبافانو یوه ټولنه ده چې تر 100 پورې ښځینه ورسره په مرکز او ولسوالیو کې په کار لګېږي، بوختې دي او کارونه سره کوي. او نه یوازې په دوی په لاسته راوړنو خبرې کولې، که دوی په ستونزو باندې هم وغږېدلې چې موږ یوازې ننګرهار ته تم شو. د ننګرهار په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د ښځو په ستونزو وغږېدې چې وی ویل چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې په ډېري کلي کې نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري. هماغسې د پخوا غوندې په ډډو کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. او د ور 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 په مقابل کې لکه د مال غوندې خرڅېږي. همدغسې دوی ویل شي ښځو ته هغه چې اسلامي حقوق دي لکه مهر یا د میراث ورکول، د هغې نه هم محرومې دي.
باز محمد عابد و چې په ننګرهار کې د شوزو لپاره د سویو کارونو په باب را سره خبرې کولې. دا په داسال کې د چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین روان دی. د افغان میرمنو په باب د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو نیمه نړۍ اونیز پروګرام اوریدلی سئ.
Thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues.
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت مواردو سره سروکار لري.
د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د بریتانیا سفیر سره د افغان میرمنو په ستونزو او له هغوی سره د بریتانیا په مرستو خبرې کوو. د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 15 څلوېخ دقیقې له ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او اوس به نوریاس نوري راتووي چې په نړیوال ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت په یو مطلب کې کتنه کړې چې سرلیک دی شخصي دښمنۍ په افغانستان کې د قیمتي ډبرو سوداګري لستونز سره مخامخ کړې ده. خبرونه لیکي هغه تاسات چې د افغانستان په شمال د هندوکش د غرونو د لوړو تر سیوري لاندې په بدخشان ولایت کې جوړ شوی پرې خودل شوی او له اوسیدونکو خالی دي. خو ترې کته د افغانستان یو داسې پانګه د لاجورد دکان پروت دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د افغانستان د نورو طبیعي زیرمو تر څنګ دغه قانون ته د یوې داسې وسیلې په توګه کتل کیږي چې پر بهرنیو مرستو به د دې هېواد اتکا له منځه یوسي. خو په هر صورت د قانون واقعیتونو ښودلی چې د افغانستان لاجورد هم د سیاسي دسیسو په لومه کې ګیر دي. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د لاجوردو وروستۍ لانجه چې تر اوسه دوام لري د 2014 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت راپورته شو چې یوې وسله والې ډلې چې نه په طالبانو پورې تړلې او نه هم په حکومت پورې د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې د کان کنټرول په لاس کې واخیست. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تر هغو پورې چې د لاجوردو د کان د شاوخوا سیمو امنیت ټینګ شوی نه وي دوی نشي کولی چې د دولت تر کنټرول لاندې د استخراج لپاره لازم امکانات برابر کړي او د امنیت مسلې هم د کورنیو چارو وزارت راجه کړي ده. نېشنل انټرست خبرونه د لاجوردو پر کان د سیمیزو زورواکانو اختلافات ته په اشاره لیکي د کان کیندونکو او د قیمتي ډبرو سوداګرو ته دا مسله ډیره اسانه ده. هغوی حکومت او د حکومت دننه افراد ملامتوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي د لاجوردو کان بیرته تر کنټرول لاندې راولي. بریتانوی سکاتسمن خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوی وزیر پر لومړی سفر یې ولیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي بوریس جانسن چې په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او له یو شمېر بریتانوی پوځي روزونکو سره چې افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي کتلی افغانستان یو په زړه پورې هیواد بللی چې د ده په وینا په سلګونو بریتانویان ښځې او سړیان هلته له ویاړه ډک کار ته دوام ورکوي.
په اورزګان ولایت کې د وجل سوي سرتيري اتاوله میرمنه وایي ک دولت ورسره همکاري ونه کړي اولادونه به لوړ جمړسي. د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست مسولین هم داستون زمني او وایي چې هر راز همکاري ته ژمن دي. تفصيل د شریف الله شرافت په راپور کې
په هیواد کې روانه جګړه د دې لامل سوي چې زرګونه کورنۍ به سرپرسته کړي. ګلسیکا هغه میرمن د چخاوندې په پولیسو کې تر شپږ کلنۍ دندې سرته رسولو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي او اوس دې ته مجبوره سوي چې خلکو ته د پاکر لاس وست کړي. دغې میرمنې په ژړغونې اواز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلونه یې وړاندې خاوند په یوه امنیتي پوسته کې د وسلوال طالبان له لورې ووژل سو او د پنځو اولادونو سرپرستي ور په غاړه سو. نوموړي وایي کله چې خاوند د ژوندۍ او د خسر له کورنۍ سره ښه ژوند درلودي خو د خاوند تر مرګ وروسته یې خسر دی له کوره وشړل او اوس په ډیر بد حالات کې ژوند تیروي.
ژمی دی بوچ نه غواړي وروره که وړه نه غواړي چې شنه غواړي یا زه د اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کې کار چم پکې زه در تیرم در دی اعتماد څلور مې خپل اعتماد د شتې په لاس تاسو تل کې خو نری نه ساتلې سور ژمی دی زه څه چم پکم شپه در سره زه مر سره ژړم دی مراته ژړي پلار مې وایي زه نه سم ساتلې ورونه مې وایي زه مې د زه نه سم ساتلې زه څه چم وکم نو د اعتماد خو دغه سي نه ساتل کې نه نه کوښنې هر شی غواړي درنځ دی نه ست زه شپه در سره راسم په شپخانه کې نه ست چې ماته واره وز دې ته نه ګولې زما په لاس راګي په دې زه چې مانا سم ساتلای زما سره د خدای وجدا حکومت وي.
ګلسکوي دولت ته دې پر ځای چور سره مرسته وکړي د وجلسوي خاوند حق هم ورسخه ګرځولې دي. د مسولینو په خبره په روزګان ولایت کې وازی پتیری درې میاشتې کې 200 میرمنې کندسي او زیاتې د ګلسکی په سیر له کړاوونو ډک ژوند لري. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اروزګان ولایت د امنیه قمنداني نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. ولې د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس آغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې موږ همیش د ګلسکی په څیر د بېوزلې او بې سرپرسته خویندو سره تر خپله وسه مرسته کړې. نوموړی وایي چې هرومره به د ګلسکی او هغې ته ورته د نورو خویندو سره لازمې مرستې ترسره کړي.
د نور ریاستو په هماهنګي او د ولایت مقام په هماهنګي سره موږ کولی سو په سره میاشت کې مهاجرین ریاست زده حوادث ریاست کې کومکونه روان دي کچېر دغه خور موږ ته مراجعه وکړي. ان شاء الله موږ به وتوانی جو چې دغه اداراتو په همکاري سره د دې خور سره کومک وکړو.
رونوای دولت باید په اروزګان ولایت کې د شوز لپاره وژمهاله پروژې پلې کړي ترڅو دغه ولایت شوز لپاره او بیوزلې څخه وژغورل شي. دا په داسېال کې د چی په اروزګان ولایت کې د مسولینو په خبره د شوز ترڅنګ ډېرې ناری نو ته هم د کور سرپرستی ور په غاړه ده چې د بیلابیل پیښو پر مهال د بدن ډېر غړي له لاس ور کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
خبر یاست؟ د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80 ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوی چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
مشرانو جرګې د راتلونکي لمریز کال د بودیجې طرحه له ځینو وړاندیزونو سره تایید کړه. دغه بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده. سباون کاکړ رپورټ لري.
له تیرو څو اونیو بحثونو وروسته د افغانستان مشران جرګې د یکشنبه په ورځ د 1400 لمریز کال د بودیجې طرحه له یو لړ وړاندیزونو سره تایید کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د بودیجې د طرحې له تایید وړاندې وویل چې په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
واخیر بودیجه چې دا کوم چې پیشنهاد شوی ده دا توازن پکې نشته، برابر نه ده، عدالت کې نه ده په نظر کې نیول شوی او نیمګړتیاوې پکې شته.
خوشحالی مسلم یار ویل چې دوی په بودیجه کې خپل مشورتي نظرونه ورکړي او هیله مند دي چې ولسی جرګې په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د مشران جرګې یو شمېر غړو د ولایتونو ترمنځ د توازن په هدف د دروښتو پرمختیاي پروژو وړاندیزونه هم ورکړ څو د بودیجې په طرحه کې شامل شي. خو د افغانستان د مالی وزارت دا خبر ردوي چې ګڼي په بودیجې کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبداللهیمزی د یک شنبه په ورځ ازادي اړې تو ویل
دې په جوړښت کې د توازن مسلې ته په اساسي ډول توجه شوی. موږ چې د حکومت په سطح شاوخوا 55 بودیجې واحدونه لرو، د دغو ادارو سره په همغږۍ او د ولایتي چارواکو سره د پارلمان د غړو سره د مشورو څخه وروسته موږ د توازن پر اساس دغه بودیجه جوړه کړې او د توازن هغه اصل دی چې موږ په هیڅ صورت کې سترګې ورته پټولای نه شو او په هر حالت د بودیجې توازن ته اساسي توجه کوو.
د مالی وزارت د معلوماتو لمخې د راتلونکي کال لپاره بودیجه په عمومي ډول 415 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 158 میلیارد پرمختیايي بودیجه ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به کله د 1400 لمریز کال پر بودیجه بحث وکړي، خو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر دې وړاندې ویلي وه که حکومت د وزیرانو د سیزا او سلبي صلاحیت په اړه د ولسی جرګې پریکړه په پام کې ونه نیسي دوی به بودیجه تصویب نکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان اجرایه رئیس وی په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لودریستي ستر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانسي. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولی دي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خورجاني د مرکې په پیل کې راته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
په ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موافق ډول له منځه وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي، یو خو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدګي نه شي کولی، په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو په ترڅ کې له منځه وړل.
تاسو ارقام لرئ چې مثلا د روان لمریز کال له پیله د داعش څومره غړي په ننګرهار کې وژل شوي؟
دقیق ارقام به دا مهال په واکمنۍ خولې ویلی شو چې په سلګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې غرنیز او سرحدي سیمو ورته ویلی شو. دا لرو نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی، لا هم دغه سیمو څخه په ګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کولی شي په کار نه پسې شي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې په ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د میشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هغه په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او له دې څخه بسې پاکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خورجاني و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سجاوات میدان وردګ ولایت له سیدابات ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي په ژمي کې باید په زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د داعش ډلې د نفوذ مخه ونیول شي. سلام همدرد له پکتیا پاکستان له ټولې نړۍ نه داعش او نور ترهګر افغانستان ته نقلوي. بل اوریدونکو لیکلي د زابل ولایت د چلکور په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د نوی په شاوخوا کې کورنۍ میشتې دي. عبدالواسع ارمان له لوګره که حکومت له طالبانو سره سوله وکړي داعش ډله به څنګه کیږي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت حکومت باید داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه افغانستان به دویمه سوریه شي. قاری عبدالولی افغان له لغمان لیکلي په الینګار ولسوالۍ کې امنیت سخت خراب دی، مرکزی دولت باید جدي توجه ورته وکړي. له ازادي راډیو نه ډیره مننه. عبدالباری د پکتیکا له ولایت څخه بهرني جنگلي په ګومل ولسوالۍ کې هم وجود لري که حکومت ختم نکړي د دوی شمیر به نور هم زیات شي. تاج محمد الکوزی لیکلي طالبانو ته د ایران، پاکستان او روسي له خوا درنی او سپکې وسلې ورکول کیږي او د جنگ قومانده هم ورکول کیږي. د افغانستان سره ستر جفا ده، باید اجازه ورنکړل شي چې زموږ پر خاوره تیری وشي. او محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لخکرګاز خلیکلي د ژمي پر رسیدو سره په ښارونو کې د سپنتوکو بیه ډېرې لوړې شوې دي.
مرتي احمد زئی ستاسو اسمسونه ولوستل د ورکو دوستانو د پروګرام په یو راپور په سیاوري د لسې د سوریه د پاوزه متحد ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د حلب لزینو برخو څخه ملکیان په وتو دي. حلب له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل شوی دی. نور حل د ملالی بشیر په راپور کې
د تیرو دوه ورځو پر مهال د سوریه پوځ د یاغانو تر کنټرول لاندې حلب شار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ سوي دي. پوځ او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب شار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوځ وویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلې دي. د سوریې حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوځ او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه شایي د جنوبي برخې څخه پرې سي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب شار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 12 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې هنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد پنوم یو کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پریښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډېرې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلې او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پرستوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود پنوم ولسوالۍ ته ولاړې. روسي رسنیو د دفاع وزارت ته یو چارواکي له خپلې ویلي چې د شنبې په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار وو خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دي. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورښوي عزیزان پیدا شوی دي چې خپل کورونو سره یوز شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسي ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسي ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورښوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورښوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوئ عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به منظنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واغست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د جهاني آزادی راډیو تر لګلې دی دای وای چې د دوی د ورور پاکل چې عبدالواحد نومیږي لا آزادی راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی و. پر رښتیا هم چې د آزادی راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام و. دغه تلیفوني پیغام موږ ته جمعګل خپلواک را لېږلی له هرات څخه. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو څو ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درک ده. تقریبا تېر یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د دې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه د ثبت سوی د ازادي راډیو له کارکوونکو نه همدا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووهي یا هغه نمبر موږ ته را مسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د هغه کس کوي موږ څوک آواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووهي 0015 1918 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0015 1918 0003 1113 په دغه شماره دې له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړم. مننه له آزادۍ راډیو.
السلام علیکم. جمعه ګل خپلواکیم د هرات نه اړیکه نیولې. تهرات د هنګل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په نامه د مولادات مونږ تر لیږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 83 کلن دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم. زه مولادات میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. دلته یو نفر دی د فراه د ولایت په نامه عتیق الله دی، 19 کلن 13 کلن دی، 6 کاله د سپری رئیس راغلی دی. دلته کرکیاس ده نادانه پرور کې په دې تلیفونه شمیرې ما سره اړیکه ونیسي. 0 څلور شپته درې نوي 2 درې تکرار یې ځل بیا 0 څلور شپته درې نوي 2 درې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو چې ذکر الله آزادي راډیو ته لیږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی، او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم د ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه قاری ذکر الله د میدان خار د نخو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه، مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده، قوم صافی ده، د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصبانی تکلیف هم لري. که څوک د دفع حق له معلومات غواړي سره دی په دې شماره تماس ونیسي. 00 9 8 9 1 3 8 6 6 0 6 1. افغانستان کې د موږ شماره ده 0 9 3 4 8 4 5 8. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ازادي رادیو تاسو موږ غل ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام تغواګیاست. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. کله نن زه دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورت کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي اول ته دغه پروګرام سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یام azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا او عبد السلام د زابل ولایت د دای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منځکی وسیدونکو يم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال د وېس کال کې د کور نظره کتره ایتند. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په اکل معلومات د مهربانی لمخې ته لطف ان ودی شمیرې ته زنګ ووي 0 اویا 15 2 0 2 2 3 15. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 3 15. والسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم، نام فاضل ستار، زما د ورک ویې مخان شمچا و جګر کان مخان په تنور کاله کې چې د کندار ولایت د دې نه یې په خبره کې سم وي اصل کې فاضل مات لري د نو شمیره تما سمي سي په پرویا اته تلش شپته نه سو درته نیوش ارڅو کې فاضل معلومات لري له مصدق په دغه شمیره تما سمي سي دغه چې دا ور کېږي چې لري
زه اجازه قیم اسګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک پیش بارډر سره سیسره په تماس کې ما زما زیدی آرام لمیږي د پنځلو سکال دی دا یې څلور وشتمه میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوی دی وارنګ سر بخوندې او ار مسلمان ورته تر ازما د بچي ما د بارام معلومات پر د اشمیرو باندې تماس ونه شي. د ټلیفون شمیره اول از ما شمیره د زی پلارم 0 اویا 2 اویا 3 1 0 4. شمیره د 0 اویا 3 0 5 0 5 0. ول شمیره د ټلیفون 0 اویا 2 0 2 اویا 8 0.
السلام علیکم، زما مجان د عبدالرسول زوی کندار ولایت پنځن نایې صدا خبر کوم. دا پیغام ته تاسو ما عبدالرسول مصیم ما یو ماماج په نامه تاسو خان د ورک ده د شوروی په وخت کې و معلومات دا چې تاسو متکلا ورسوالۍ پرېږي کې د محمد خان او سمد خان خوړیای ده د خدای نظر زمان د لالي پهلوان راړګان دار څو دې پاله معلومات لري یا دې پاله د فجر ما زه غاوري ناسه دې بجیش ماره باندې تماس ونی کی چې پر آزاد دې یو پنځه اته نه شپږ تلو پنځه مړای ځل بیا چې پر آزاد دې یو پنځه اته نه شپږ تلو. والسلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسلمانانه چې دا اجازه نامه دې روښ شوې ده، هیله کوم چې تاسو ته دا هیله کوم چې تاسو یې لیدلې یا چې د پاتې درنه نو موږ ته دې شمیره زنګو 0 3 4 1 3 4 0.
سلام علیکم خان محمد احمد ګردیز نه دې من یو روښ شوې ورور ده په نوم دې محمد دوست وغات سره ده وګدګیره لري او په کول په سره وی کچاته په دې هغه کې معلومات وی نو موږ سره په دا شماره ته باټو نشي چې پر اویا 2 5 2 5 3 3 5. مننه کورم مودار.
السلام علیکم دلاور، خبر کوم د دلاور د داوود زوی دی
متاخان ولسوالی د پکتیکا ولایت د پکتیخیل د کلی اوسیدونکی یم. زما یو ورور تقریبا 12 کاله کېږي چې له خپلو کور نه د سوی نصرلانی میږي داود زوی ده. که هر چا ته په اړه معلومات دي مهرباني له مخې دې موږ ته په دې شمېر ټېلیفون وکړي. نمبر دی چې 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والسلام. سلام کو چه خبر کوم د شیوه ول سوالی بریاک نمنه د ترزوی د سیمنه د تازه ګل لبند د وکاله کی دی نه در که شوی دا او که چا سره وی هر چیرته وی په دغه نمبر د منتظم ووسی پروا یا 3 3 2 4 10 مهرباني سلام علیکم.
دایا سلام علیکم زما محمد جان د کندهار ولایت خبرې کوم ما یو محمد پسامد داوود خان د شوروي په وخت کې نادره تصوې دي اوس د دوه کسانو سره دی چې د خپل ماماګان د خپل نسیار دی او د سمد خان او بل محمد خان د خپل نظر ځامن د لالي پهلوان ورارګان په متاکلا ولسوالۍ کې د لزی په کلي کې د خپل مازغاوړ یا بل کوم دی انډیوال مازغاوړ ما ته د پوجېش ناره اتمن اړې کوي سپر آیا درې سو پنځلس اته نه سو پوجېش کړه ټلیفون شماره یې ګل بیا سپر و یو درې سپر و درې یو په اته نه شپږ څلور راځي راځي ډېره مننه نه 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 نه
دا مې جنور ته ولا دا چې کله سوالې خواط خلې رنگینه ډيري د رسول کریم ته ساتره تماس نیم زما د دې تر کې چې د بشر احمد سره مې یو ویډیو شوې د حضرت معلومات دې په دې سره زموږ سره پر کوونی کې سفر او واګیا یو څه سره په پنځه بیا سفر یې جن بیا چې راو سفر وایا یو څه سره په پنځه یو څه وسلام با سلام.
زمانم محمد محمود دی روز ما پلار ملتان ولد بسم الله چې د درې کال کېږي ورک دی که هر چا سره معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي 0 3 0 6 4 2 4 5 4 مهرباني.
زه خان د داودی د هلمند ولایت د ګرمسیر د لوسوالۍ د خروټ سیمې اوسېدونکی د حاجي چنار جان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی د پیروز په نامو 1 کلن ځوان د 12 کال کېږي د اعصابو تکلیف لري درې میاشتې کېږي چې له کور پری تم ده هېڅ دره کې نشته که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا خارج کې یا په داخل کې یا مړ وي یا ژوندی وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 7 8 3 1 0 7 9 0 7 8 3 1 0 7 9 یو خارجي نمبر دی 0 0 2 یو ډیر درې ډیر ډیر لس نیوی یو اتیا 0 0 2 یو ډیر درې ډیر ډیر لس نیوی یو اتیا وسلام.
من یکم لازه د زابل ولایت نه میاړي کوم ولې د زمر یو ګرام اندیوال دی نو مې یو بل لاته د یو میاشتې رئیس نو ورکه که هر چاته پته وي لطفاً مهرباني دی وکړي چې موږ ته پته راکړي او د کومه درجه د یو اندازه به دالی هم ورته ورکړو که چاته پته وي پر همدغه نمبر دی موږ ته خپله پته پرېږدي.
زه راز محمد د ګریش دولس والی د شورکی د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ورکو عجزانو دغه ته دا پیغام استوم. زما یو محمد دی چې نوم یې عبدالظاهر د 15 کاله یا 10 کاله کېږي چې نادره کدی که ته دغه په حق له څوک معلومات ولري ما سره دې په دغه شماره باندې اړیکې ونیسي 0 5 0 8 0 0 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 8 0 0 د سرکی د کلی دی د محمد اکا زوی دی د جمع خان اکا لسی دی د 15 کاله یا 10 کاله کېږي چې نادره کړی که چېرې دی زما خپله د زما څخه اوري یا بل کوم شخص په خپل معلومات لري و دغه شماری ته دی دغه زنګ ووایي شیرینی لري و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړی کوم. ته زما یو ورور رد دی چې د خیر الله نوم دی او تقریبا چې درې کاله یې په پاکستان کې بدره شوی دی. هر چا ته معلومات یې موږ په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 3 9 8 5 9 9. یو ځل بیا نمبر تکرارو ما 0 8 3 9 8 5 9 9. از دې رادیو زنده باد سلام.
بله السلام علیکم کلم دین کوټه خبر کوم د لغما ولایت د اسلاب کلی اردن او روجانا د ما پیغام بلی شکل فور کی جلد یو الگ د نظام الدین په حق لا د پلان می د یار محمد دی وای گل او شلون کې د اولاد تقریبا لا ډیر وخت راوښته ویل ضرور به دا پیغام فور کی ګریار چا خپل ما د دې بریده مر ټلیفون کی وسلام 0 8 2 2 2 اول اسنه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه علی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح دی ورکو ځانم پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخل کور وتلی او بیا برکه شوی ده. زما ورور ځاځي په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري، ایمانوی وروري له مخې پلان د شمار اړیکه ټینګېږي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 3. شماره ځل بیا تکراروم 0 5 3 3 3.
السلام علیکم انیر زای صاحب. السلام علیکم، زه مرات مشهور په انیر محمد شبرغان دی جخاج زرګرخانه څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه د 18 کاله کېږي، 16 کاله عمر یې دی عمران په نامه. په اثر د خلل د دماغو د نورګل د کور څخه نادرکه سوای په اثر د خلل د دماغو د دغه معلومات ماته لږه کیمپ څخه کراچی صدای ترکمنستان یا بل خواته نادرکه نه چې له کوره په خلل د دماغو ورک سوای ده. په احترام په دې نمبر به مختل اعلان راکړي 0 9 3 4 3 2.
زه معلم واشیر دور سوالی د خځه بعد کلی څخه می دا پیغام دی. ما یو کا ورک پی باران کا ور فنامه دی په ایران کې دا ورته کال کېږي کار چا بیا مثال معلومات چې راکی سمزول کال داری به شور سره کو سلام دغه چل ګنو باندې دی اړ کې ونی سي د پروسه په سلور سلور چې پروا نه سلور یو بل د چل پنځه پیره د سي پروا چې پروا مدیش سلور وشت ونی وی ولش میرالا سی پروسه بر سلور سنزه دریت سنزه سی پر یو سلویر.
زمولی عجب گل صاحب به این منزلات ده نوزاد و لسوالی ده تیزنی سخه سای سر پتماش کیم. زما یا ورور دی ده عبدالکریم پنامه دم ده عبدالرحیم آخون زوی دی تقریبا ده شلو کالو عمر لری ده شلو کالو پر شاوخوا عمر لری. دا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 2 0 2 8 5 1 8 8. د شماره یو ځل بیا درته وایم 0 2 0 2 8 5 1 8 8.
زه کریمنا د کندهار شهر کوټه ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کوم. ما ورور وکړ چې د شپاړس کال دی نوم یې نقیب الله دی او د دوه کاله کېږي چې ورک دی. سپر دغه اړیکه زما سره دا شماره زما سره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 8 4 4 4 4 تر شپېته. یو د اړیکې شماره یو ځل بیا 0 8 4 4 4 4. 0 8 0 8 4 4 4 4 4.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. ها همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.